تجهیزات لابراتوری توزیع کرده است.
احمد شیبریم دا سجی رادو دا ریسات بخبرانه که مو هر کلی کون. لمرای هم خبرونه. دلو یختر په درشل کې د پروان د کرهنې مالداري او اوبو لګولو ریاست خبر ورکړ چې د کانګو ناروغي له امله په دغه ولایت کې دوه تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه نور پریښته شوي دي. دغه ریاست پرون دا راپور په داسې وخت کې ورکړ چې په کابل کې انتانی روغتون د تیرې وې میاشتې په ترڅ کې د کانګو د سلو مشکوکو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانګو پیښې له 10 تر 15% پورې زیات شوې دي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبې په ورځ لومړۍ ورځ ده د څارویو د حلالېدو پر مهال دي خلک دستکش په لاس کړي او ماسک دي وتړي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې اخته کس په سخته تبه اخته کیږي او د پوزې له لارې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغیز نه کوي خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالي شي او که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. د تاجکستان د اوبو او انرژي وزارت پرون هیله ښکاره کړه چې د کاسازر پروژې چارې به د راتلونکي میلادي کال تر پایه بشپړې شي او پاکستان ته به 1000 میګاواټه برېښنا انتقال شي. د کاسازر پروژې چارې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وي چې 1300 میګاواټه برېښنا له قرغزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي. د شوي تړون له مخې د دې پروژې 300 میګاواټه برېښنا به په افغانستان کې لګول کیږي او 1000 میګاواټه به پاکستان ته ترانزیت شي. د جرمنی د کورونی او چار وزیر وی هیله مند چې اروپای ټولنه موافقه وکړي چې هغه رتشي به کډوال چې خپل هیواد ته نشتلای اصلي هیواد ته سیرمه دریم هیواد ته واستول شي. رويټرز شانس پروند د جرمنی د کورونی او چارو د وزیر الکساندر دوبرند په وینا خبر ورکړ چې وای دریم هیواد ته درتشي او کډوالو تګلار هغه وخت هغه سمنه کیدی شي چې ټول اروپا ته دا وړاندیز د منلو شي. د جرمنی سر اعظم فریدریخ میرز د فبروري تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خپل ول سره ژمنه کړې وه چې له وخت رسیدو سره سم به دا هڅه کوي چې د کډوالو کچه راټیټه کړي. تر اوسه داسې دریم هیوادونه نه دي مشخص شوي چې دې ته چمتو وي چې کډوالو مني. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وکړه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې چې باندې یو ساعت دوام وکړ او په داسې وخت کې ترسره شوې چې د دواړو له لوري پر یو بل هوایي بریدونه روان دي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویان اون چو کیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته ویل د غونډې منفی پایله نه لرله. تر دې غونډې مخکې چېړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اورمن په برخه کې موافقې ته رسیدل ستونزمن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جون په لومړۍ نیټه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پیغام بیا تکرار کړ چې د دایمي سولې لپاره دي مخامخ خبرې ادامه پیدا کړي. اوکراین وای چې د روسیې د خاورې دننه هغه جنگي الوتکې په نقشه کړې دي چې تر لری لری واټنونو پورې سفر کولی شي. د اوکراینی چارواکو له ادعا سره سم د روسیې الوتکې په هغو ډرونونو وشتلې دي چې په لاروی کې د لرګیو په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي وو او روسیې ته قاچاقي لیشلې وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو چارواکو چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې د آزاد اروپا صدر لوته وویل چې ممکن د جون د لومړۍ نیټې په برید کې تر 40 پورې روسیې جنگي الوتکې په نقشه شوي وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څرګندونه لرو چې په عام محضر کې د طالبانو له لوري تورونو کسانو ته د سزا ورکول له بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې لکرش سره نشته د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ وضعیت ترنګل دی خو جګړه درېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ډول نشتی ودری شي. د سیاسي چارو کتونکو پخوانی ډیپلومات زردشت شمس وای
د ما په نظر پر نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم ک دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. همدا دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده
او په دې خبرونه کې د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل څرګندونه لرو د افغان بزګران هڅوي چې د څاسکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي.
ته ټول د څه فکر کوي چې کچیر ارڅونه ډیره او کومه نباتات تور کوم او برکت کوي چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د بدني سزاګانو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بنټ په خپل اکسپانه کې د طالبانو لوري د تیر اونۍ سزاګانو ته په اشاره سره دا خبره کړې ده. طالبانو تیر اونۍ درش پېته نارینه او څلور شزي په مازر کې په درو ووهلې. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په روان 2015 کال کې د علني بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوی او دا چې د اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د جون 2 په خپل اکسپانه لیکلی چې طالبانو 13 ونی درش پېته نارینه او څلور خزی په محضر کې په درو وهلی. ریچارډ بینټ دغه بدني سزاګانو په لیکلو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نشي او هیڅ افغان پناه غوښتون کې باید په زور بیرته افغانستان ته ونه لیکل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو سره مکمې د ریچارډ بینټ له څرګندونو څو ساتورو سره خپل اکسپانه په لغمان او بدخشان کې پام محضر کې دیوي خزي په ګډون د درې کسانو په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د طالبانو سره مکمې ویلي چې دا درې کسان د الکولي مشروباتو د لور او لکوره د تیختې پتور نه هدیش دوری او په دوه کاله تنفیزی بند محکوم شوی. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي او د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. د بشري حقوقو فعال او د رواداري په نوم د بشري حقوقو د بنسټ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې په ډیری قضیو کې د کمی پروسه دلانه نوی او طالبان په ټولنه کې د ستونزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په محضر کې بدني سزاګانی پلي کوي.
دا نه یوازې په افرادو کې بلکې په ټولنه کې بدې اغیزې لري. په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عادي کېدو هڅه کوي. له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او نړۍ کې یو بد انځور لري او دا د افغانستان دا ډول انځور یا تصویر وړاندې کول ډېرې بدې اغیزې لري.
یو شمیر حقوقي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل پښتون کې د جرمی قانون پر بنسټ لدریو پړاوونو قضایي پروسې لالارې اجرا او صادر شي. دوی ټینګار کوي چې قضا باید یو خپلواک اداروي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نوي. د حقوقي چارو څیړونکو محمد اسف فقيري ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو لوري د خپل سر وکړنو دوام د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي.
متاسفانه رسیدن
دی ویل بعد مرغه د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسیدل یواز یو ورمان دي. ځکه له 2021 کال وروسته طالبانو هم د اسري کېدو او رښتینی دیموکراسي په لور کوم ګام وانه خست، بلکې د صحرایي محکمو په ګډون داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي ناهیلي کړل.
در حقیقت نامیتر ساختن.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین د اسلامي شریعت لمخې ټاکل شوی او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. د طالبانو د حکومت سره محکمې تل د اعلامیو په خبرولو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلي کېدو اعلانونه کړي، خو تر اوسه دا نه روښانه شوی چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې واقع د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې ورکول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د تیر کال د راپور لمخې طالبانو د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې کال د سپتمبر تر پایه په دریو میاشتو کې په هیواد کې له 110 څخه ډیر کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي.
د هلمند ولایت جنو سیدونکو وایي دغه ولایت په بهرام چی ولسوالي کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمن جګړه درې دلی خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. د ډیورن کرښې په وشتو د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه اولی وخت نا وخت سره جګړه کوي. انګیزه چې اسدالله لودین په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس پوښتله.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پارون کې اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازع ساحو کې دوی تاسیسات جوړې، زیربنا جوړې چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همدارز دا چې د افغانستان ارخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې د یو څه جوړولو تابعیا کوي یا یو پوسټه جوړوي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل خي او دا د جګړې باعث کیږي. همدارس کله ناکله د ولسی وګړو د تګ راتګ په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، اغه وی دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلندو کی، دا هم بعضی وخت بیا د نخطو بایس کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پولیساتی په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنا فکر کوي له قومندانانو نه یا لوړپوړو چارواکو نه قومنده اخلي یا هم له غوی سره په همغږي دغه ډول بریدونه تر سره کوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نخطي د طالبانو د مرکزی رهبری یا د جکپورو قومندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چلته کوم عسكر موجود وي، هغه په ماغه منطقه کې کدا سي د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا دا غو یک سل عمل ګوري، نو دوی هم به خپل غبرګون خي او تصمیم نيسي. ځکه چې د طالبانو رهبری خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلې، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیرې وکړو، مګر طالبانو ماغي وضعیت سره آرام دي ک په ټیټه کچه باندې د یو نیم غټ پورته کړی، مګر د دوی غا سیاست خود سه روخانه نخ کاری چې د دې پاړه دوی درې صدې.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښکولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړی دي، او وایي چې اړیکې هم خېسوي او د سفیرانو ترکا چې بخپل ډیپلوماټیک اړیکې مختبیي. دغه ډول بریدونه پر دغه سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټي هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو او د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو سو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دي چې دا البته په اړیکو باندې ډېر اغیز کړی دي، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایت کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نخطې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو د زیات قابل د ملاحظه اغیز نه کوي.
او په د روسیو کلونه کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو زره دغه ډول نخطې شوې دي، لارې بندې شوې، تقریبا پروژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لار بنده و چې ډیره ستراتیژیک او مهمه لار ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو پراتونکو کې دغه ډول نخطې ونه شي او خلکو لپاره سرخوګای جوړ نشي؟
زما په نظر پر نږدې راتلونکو کې فکر نه کوم ک دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. اومده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازع ده. د افغانستان لورې دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دای اومده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارون کې اقدامات کوي او د خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا ورسره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نختره رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخو هم نور پرون کې اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتګ باندې دلته وځ کړی دي، او په ډیرو نور متنازع سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر سوچ چې پاکستان دغه پرون کو اقداماتونه صرف نظر نه کړي، فکر نو کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخه ته برامنسته کیږي.
زردشت شمس په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ. په خوښ کې پرون سلګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوسول شو. د مسولینو په وینا یا توکي او الکولي مشروبات هم دارنګ په تړاوي 509 کسان د یو کال په موده کې نیول شوې دي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې د نشې توکو پر ضد مدیریت د منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې هغه نشې توکي چې د یو کال په موده کې نیول شوي ول د